بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونه ډیرو محترمو اوریدونکو په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګېډه ګېډه سلامونه ومنه. ازنو نن د نهه یا سه شنبه ورځ د څوار لسوا څلورم هجري المریز کال د غوی د میاشتې دوهمه د څوار لسوا شپږ څلوېښتم هجري کمری کال د شوال درویشتم او د 2025 میلادی کال د اپریل لا 22 نیټه سره سمون خوړی. زموږ په نننې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شو، دا لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو، بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې شو. عنوان یې د افریقایي هیوادونو سره د ملګرتیا لپاره د ایران پراخ پلانونه او هدف ټاکل. لدی اورستا بیا هم د مقاومت په ارتباط پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه وړاندې کیږي. په دې سره زمونږ د خبرونه هم سرترسي parstoday.ir/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونو نو ډېر جالب مطالب لوستلی شئ. ځنو یو لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یم. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران د اسلامی جمهوریت د قضایی قوې مشر چین ته رسیدلې دی. متقی له قزاقستان غوښتي چې دغه هیواد سوداګر لپاره د ویزو په ورکړه کې آسانتیا راولي. ظاهر قدیر په کینیا کې نیول شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د قضایی قوې مشر چین ته رسیدلی دی. د ایران د قضایی قوې مشر د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د قضایی نظام د مشرانو په شلمه غونډه کې د ګډون لپاره د لوړپوړي قضایی پلاوي په مشرۍ د چین هانګژو ښار ته ورسید. د پارس ټوډی د راپورټ له مخې حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین موسینی جایی د لوړپوړي قضایی پلاوي په مشرۍ د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د قضایی سیستم د مشرانو په شلمه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ورسید او دغه هیواد چارواکو لخوا رسمي هرکلی وشو. د ایران د قضایی قوې مشر به د شنګای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د قضایی نظام د مشرانو په غونډه کې د ګډون او وینا په ترڅ کې د دې مهم سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د حقوقي او قضایی غږملتیا او همکاري د لا پراختیا لپاره ستراتیژیک او عملیاتي حل لارې وړاندیز کړي. خاغلی متکی دا قزاقستان غوښتي چې د افغان سوداګرو لپاره د ویزو په ورکړه کې آسانتیا راوړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قزاقستان د لومړي وزیر لامرستیال سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې سوداګرۍ د ودې لپاره د ویزو په ورکړه کې ډیروالی او آسانتیا راوړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل بیا ویلی چې متکی او جومانګارین په کابل کې سره کتنه کړی دا نوموړي زیاته کړی چې په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په ځانګړي توګه پانګونې، سوداګري، ترانزیت او ترانسپورت خبرې شوې دي. ورته مهال جومانګارین ویلی چې وادي غواړي د افغانستان په هرات کې ترانسپورت او لوجستیک مرکز جوړ کړی. تر اوسه د قزاقستان حکومت په ډیر اڅنې ویلي یادولو ده چې قزاقستان د مخکې افغان حکومت لا پرزیدو ورسته له طالبانو سره اقتصادي همکاری ډیره کړی ده. ظاهر قدیر په کینیا کې نیول شوی دی. دا راپورټونو په حواله د کینیا پولیسو د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر نیولی دی. نایروبی ټایمز راپورټ ورکړی چې ظاهر قدیر د امریکا تر څارنې لاندې و. په کینیا کې د محاکمې د حکم پر اساس د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوی دی. په راپورټ کې راغلی چې قدیر کینیا ته لا ور داخلېدو وروسته د نایروبی ښار په یوه هوټل کې نیول شوی دی او دغه هیواد د جنایي تحقیقاتو ادارې د نوموړي د نیولو لپاره له محاکمې اجازه غوښتې وه. د محاکمې مشر قاضي د لوی څارنوال غوښتنه منلې ده او د ظاهر قدیر د لنډمهالې نیونې اجازه ورکړی ده. د راپورټ په حواله د امریکا له مخادراتو سره د مبارزې ادارې یو مامور لخوا په ثبت شوي شکایت کې بیا ښاغلی قدیر د نشه یي توکو د واردولو دسیسې او درنو وسلو په تور تر څار لاندې د کینیا د جنایي تحقیقاتو څانګې افسر جان وافولا ویلي چې ظاهر قدیر د روان کال د اپریل په 14مه د قطر هوایي شرکت په الوتکه کې له کابله نایروبی ښار ته راغلی و او له هغه مهاله دلته اوسیدو. نایروبی ټایمز لیکلی چې امریکایي چارواکو د رسمي ډیپلوماټیک یا دخل لارې د ښاغلي قدیر د وسپرلو غوښتنه کړې ده. قزاقستان په افغانستان کې د 570 میلیون ډالرو پانګونه کوي. د قزاقستان مرستیال صدر اعظم بیا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کابل کې د کتنې پر مهال وویل چې وادي چمتو دی په افغانستان کې د ریل لارې په یوه پروژه کې 570 میلیون ډالره پانګونه وکړي. دا خبره د اقتصادي معاونت مطبوعاتي دفتر په بیانیه کې راغلې ده. د قزاقستان مرستیال صدر اعظم له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه د خبرو اترو لپاره پرون کابل ته لاړ و. د افغانستان لپاره د قزاقستان د چارو د سرپرست په وینا استانه نه یوازې په بشري برخه کې بلکې په کان کیندنه، ترانسپورټ، لوجستیک او کرنه کې هم له کابل سره د همکارۍ ژوره اراده لري. نوموړي ټینګار کړی چې قزاقستان افغانستان د یوه مهم سیمه ییز شریک په توګه ګڼي چې لا هم د دغه هیواد پوره اقتصادي ظرفیتونه نه دي کرول شوي. په همدې ارتباط یعنی د قزاقستان د صدر اعظم کابل ته سفر پاکله زموږ خبریال یو راپورټ برابر کړی چې د اوریدو بل نه درکو.
د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال په مشرۍ او لوړپوړی پلاوی چې دغه هیواد د خصوصي سکتور استازي هم پکې شامل دي کابل ته راغلی او د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي لخوا هرکلی شوی. ښاغلی عزیزي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ هوکړه شوې او هڅه کیږي چې دغه کچه نوره هم لوړه شي.
3 میلیارد ډالر توافق کردیم که بین خود تجارت می داشته باشیم. البته به این 3 میلیارد ډالر هم ما اکتفا نمی کنیم از این کدن اضافه تر، چون هر دو کشور الحمدلله ظرفیت هم دارن، توانایی هم دارن. محصولات ما حتی وسط نوشابجات و تولیدات صنعتی ما همچنان به کشور قزاقستان صادر میشه. کوشش میکنیم در آینده در بخش معدنی و در بخش زراعت انشاءالله هم صادرات خوبی داشته باشیم. جزاکم الله و از هر دو طرف الحمدلله اراده موجود است.
همدار از د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سیریک جومانګاری نوویل چې د دې سفر په ترڅ کې بر سرپرست حکومت له چارواکو سره یو مهم سوداګریز تړون هم لاسلیک کړي. نوموړی وایي تیر کال د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه، خو په دې وروستیو کې دغه کچه یو څه راټیټه شوې ده.
Ну и получаем с Афганистана фрукты, овощи в большом количестве. Кроме того, естественно, очень большой транзит идет через территорию Казахстана, допустим, из Китая в Афганистан.
До сутада тиджари байна Афганистан и Казахстан дар сал кабл худуди 1 миллиард доллар буд ва متاسفانه در این اواخر کمی کمتر شده با خاطر که بازار داخلی افغانستان رو به توسعه است و همینطور ما در افغانستان غله و آرد روغن وارد میکنیم و از افغانستان سبزیجات و میوه تازه به قزاقستان انتقال میشه و صادر میشه و همینطور ما تلاش میکنیم که مسیر اتصال چین به افغانستان از مسیر قزاقستان ایران وصل کنیم.
دغه راز د قزاقستان لومړي وزیر مرستیال سیریک جومانګارین د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون سره هم کتلی دي. اقتصادي معاونیت ویلي دی کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو خبرې کړي دي. دغه راز د کتنه کې دواړو لورو د بنسټیزو پروژو برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو هم بحث کړی دی. ویل کېږي چې نوموړی به د خپل سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره د کتنو سربیره د افغان قزاق ګډ نندارتون کې هم ګډون وکړي. د یادونه ده چې افغان قزاق ګډ نندارتون به سبا د روانې سور میاشتې په دویمه نیټه د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په شتون کې پرانستل شي. هیره دې نه وي چې د افغانستان عمده صادرات قزاقستان ته وچې او تازه میوې، سبزیجات، غالۍ او نور توکي دي. په داسې حال کې چې قزاقستان افغانستان ته غنم، اوړه، غوړي، کیمیاوي سرې او نور صنعتي توکي صادروي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. افغان آریانا هوایي شرکت چین ته الوتنې زیاتوي. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو اعلان کړی چې له دې وروسته به دغه شرکت هر اونۍ دوی الوتنې د چین اورمچی ښار ته کوي. د آریانا افغان هوایي شرکت ته مشر عبدالولی صدیقی په دې مناسبت په مراسمو کې ویل چې آریانا افغان هوایي شرکت د افغانستان خلکو ته په هغه برخه کې خدمت کوي چې پکې فعالیت لري. د دې شرکت مسئولیت د نرخونو کنټرول او تر ډیره بریده ګټه اخیستل دي تر څو شرکت له ستونزو سره مخامخ نشي. احمد جان بلال چې د دولتي شرکتونو مشري کوي هم څرګنده کړه چې چین ته د الوتنو زیاتوالی به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او د خلکو تګ راتګ ته ګټه ورسوي. همداراز د بهرنیو چارو وزارت د مالی او اداري چارو مرستیال محمد نعیم ټینګار وکړ چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، تجارتي او ټولنیزو اړیکو پراخوالی به پر سیاسي اړیکو بیا مثبته اغیزه وشیندي. هغه ویل هر څومره چې اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخې شي هغه همره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي او ورسره به سیاسي او نور اړونده مسایل هم حل شي. په همدې حال کې په کابل کې د چین سفیر ټینګار وکړ چې هیواد یې هڅه کوي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې لا پسې پراخې کړي. د کابل او رمچی ترمنځ مستقیم الوتنې د 2023 کال په مې میاشت کې درې کاله وروسته بیرته پیل شوې دي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
هیوادونو سره د ملګرتیا لپاره د ایران پراخه پلانونه او هدف ټاکل دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران اسلامي جمهوریت په افریقایي وچه کې د سیاسي او اقتصادي همکاریو لپاره پلانونه او هدفونه ټاکلي. ایران په وروستیو کلونو کې د خپلو اقتصادي وړتیاو او د افریقایي هیوادونو ظرفیتونو ته په پام سره له افریقایي هیوادونو سره همکاري پراخه کړې ده. د افریقایي چارواکو سره دوه اړخیزې غونډې او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول لاغو اقداماتو دي چې د ایران او د افریقا د وچې د مختلفو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره اخیستل شوي دي. د پراخو طبیعي سرچینو شتون د افریقا لویه وچه د نړیوال اقتصادي پاملرنې په مرکز کې ځای پر ځای کړې ده. صنعتي هیوادونه او څو ملیتي شرکتونه په چټکتیا سره د دې وچې له پراخې شتمنۍ پانګونه او ګټه پورته کولو په لټه کې دي. دا سیاسي پلوه هم د افریقایي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره هم اهمیت لري. په دې وچه کې 13 اسلامي هیوادونه هم موجود دي او د دوی شاوخوا 50% نفوس مسلمانان دي چې دا د ایران لپاره لا کلتوري پلوه مهم دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال سید رسول مهاجر د ایران افریقا د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې د یوسلو شپږویشتو هیوادونو د سوداګرو او اقتصادي چارواکو د ګډون اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال وزیر د ایران افریقا د اقتصادي همکارۍ غونډې په اړه وویل چې د ایران افریقا د اقتصادي همکارۍ غونډه به په اصفهان ښار کې ترسره شي او د غونډې میلمانه به د دې ښار له اقتصادي او صنعتي ظرفیتونو لیدنه هم وکړي. د افریقا لوی وچا پر دې سربیره چې بډایا طبي سرچینې لري او له اقتصادي لحاظه د ایران لپاره مناسب شریک کیدی شي، له سیاسي پلوه هم په سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو کې د ایران لپاره د ملاتړ رول لوبولو توان لري، کوم چې د دواړو خواوو ترمنځ د مشترکاتو په پام کې نیولو سره د لاسته راوړلو وړ دي. ایران د یو سیمه ایز قدرت په توګه د ریل او سرک ترانسپورټ بیخ بنا او په فارس خلیج کې مهم سوداګریز بندرونه لري. کوي شي د افریقایي هیوادونو لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو، قفقاز او روسیې سره لاسرسی او ارتباط چمتو کړي، تر څو له دې هیوادونو مهم کرنیز توکي صادر کړي. دا منظم بارلو لاینو پیلول، د بیخ بنا او چمتو کول، د تبادلې زیاتوالی او د سوداګریزو تعرفو کمولو تړین لاسلیک کول هم کوي شي د ایران او افریقایي بر اعظم ترمنځ د سوداګرۍ په زیاتوالی اغیز وکړي. د ایران او افریقا د اقتصادي همکاري غونډې ترسره کول له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا لپاره د ایران د ډیپلوماټیکو او اقتصادي چارواکو جدي هوډ څرګند. ایراني چارواکو د افریقایي هیوادونو په شمول د نایجیریا، سویلي افریقا او د لویدیز د نورو هیوادونو له چارواکو سره د اړیکو د پراختیا په هدف ګړې غونډې کړي دي. اقتصادي غونډو دوام او نورې خبرې اترې به د دواړو خیزو اړیکو د پراختیا لپاره د بنسټ ایښودلو په هدف ترسره شي او د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو اصولي سیاستونو په دوام کې له خپلواکه هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لپاره ځانګړې نظر لري.
د غزې پر وړاندې د نړۍ شرمیدلې وجدان،
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د فلسطین په غزې ترانګ کې له نسل کوشي سره په مخامخې دا کې د دنیا شرمېدلې وجدان او ضمیر په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، د فلسطین د حماس غورځنګ د طوفان الاقصا عملیاتو نړۍ د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په هکله د نړیوالې بې عزتۍ او د اخلاقي بیاکتنې نوي پړاو ته ورننباسله. طوفان الاقصا عملیات په پوځي، کلتوري او ځان باندې د تکیې په اړخونو سره د فلسطینیانو د غصب شویو ځمکو او د چورتالان شویو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه هڅه وه. طوفان الاقصا عملیاتو دنیا د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په اړه د نړیوالې بې عزتۍ او د اختلافي او د اخلاقي بیاکتنې نوي پړاو ته ورننباسله. د طوفان الاقصا د عملیاتو په رامنځته کېدا سره د دغو حملو کلتوري اړخونه سبب شول چې په دغو ډګرونو کې نوي مفاهیم رامنځته شي. د نړیوالې د کلتوري ځوړتیا په مقابل کې د مقاومت نړیوالې دل د طوفان الاقصا د عملیاتو یوه کلتوري بیلګه ده. د مقاومت نړیوالې دل او د اسرائیلو د ماشومانو د وژونکي رژیم په مقابل کې د فلسطین خلکو د جایزو مقاومتونو ملاتړ د سینوستی رژیم د جنایتونو په غندلو کې په ټولو لویدیځو هیوادونو، امریکا او په ټولو اروپایي هیوادونو کې په پراخو مظاهرو کې لیدلای شو. دغه لیدتوګ شته چې د طوفان الاقصا د عملیاتو د یوې بریا په توګه د مقاومت نړیوال کېدل د یوه نرم نړیوال انقلاب ګړندی کېدل دي.
د لویدیځو هیوادونو د تحقیقاتي مرکزونو په نویو مطالعاتو کې داسې شواهد او نښې نښانې وړاندې شوي دي چې ښودنه کوي د فلسطین په غزه تړنګ کې د انساني غمیز رامنځته کېده. د نړۍ ملتونو د فلسطین په مسلې کې له ملتونو وراخوا کړچار غوره کولو ته ورکاژلې دي. په همدې اساس ملتونه له خپلو حکومتونو څخه په خپلواک ډول صهیونیست رژیم د فلسطین په غزه تړنګ کې د انساني غمیزو د رامنځته کولو په دلیل وغند. په فلسطین او ټول اسلامي دنیا کې د مقاومت په هیر توانېدلې بیلابیل ملتونه د انساني ارزښتونو د اساسي چورلیزونو ګیر چا پیر راغون کړی. په بیلابیلو هیوادونو کې د ولسی غبرګونونو زیاتې دل سبب شول چې د دوی حکومتونه هم په غزه تړنګ کې د صهیونیست رژیم د نسل کشی او د جنگی جنایتونو په موضوع کې د عمومي افکارو د دوام په وجه له چوپتیا غوره کولو خارج شي. په غزه تړنګ کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو او د فلسطینیانو د نسل کشی څخه د کرکې په څرګندولو کې د دنیا د ملتونو ولولې ته په پام سره د نړۍ رسنۍ هم ونتوانې دلی په دې اکله بے تفاوت ووسی. د امریکا او د نړیوال صهیونیزم تر سلطې لاندې رسنیو یوازې د غزې د جنگ په اکله د خلکو په خبرګون او د مظاهرو په منعکسه کولو کې بسنه وکړه. په نړیوال ډګر کې یو شمیر مطرح او پیژندل شوی رسنیو په دې اکله دریز غوره کړ.
دوستانو د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې د فلسطین د غزې تړانګې د جنگ او د اسرایلو د جنایتونو په حق لیکلي د بې عزتۍ خبره ده چې لویدیځو هیوادونو د فلسطین د غزې تړانګې د ملکي وګړو په وژنو کې د اسرایلو لپاره اسانتیا رامنځته کړې او د ځان د دفاع د حق له دروغو تر ډک نوم لاندې د صهیونیستي رژیم په نامتناسبو اقداماتو باندې د تایید ټپه وهي. هغه څه چې نن ورته ضرورت لرو د غزې د جنگ پای ته رسیدل دي، خو اسرائیلو د دغه جنگ ختمېدل ناممکن کړي. د برېټانیا ګارډن ورځپاڼې د غزې په جنگ کې د اوربند د ضرورت په هکله په یوه راپور کې د اسرائیلو لخوا د غزې تړنګې د څه د پاسه 1300 خلکو په شهادت رسیدل ته په اشاره سره ټینګار کړی چې د فلسطین د غزې تړنګې خونړیو پیښو د قاعدمند نظم او د نړیوالو ارزښتونو د ادعا کوونکو په توګه د لویدیځو هیوادونو حیثیت ته ستر ګوزار ورکړی دی او دا حیثیت به زر احیا نه شي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په غزې تړنګ کې له اوربند سره په مخالفت کولو چې د هغه د جنگ غواړي او د افراطي کابینې غوښتنه ده په قدرت کې د خپل ځان د پاتې کولو لپاره حڅه کړې. د انګلستان ګارډین ورځپاڼې د خپل راپور په پای کې اعتراف کړی چې د بې عزتۍ خبره ده چې په لویدیځو هیوادونو کې سیاستوالانو او چارواکو د فلسطین د غزې تړنګې د خلکو پر ضد ټول اقدامات تایید کړي دي. حتی که چیرې اسرائیل د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته د غچ اخیستلو حق ولري، دغه انتقام او غچ اخیستل باید په پراخه سویه د بېګناه ملکي وګړو د وژلو سبب نه شي.
د فلسطین په غزې تړنګ کې د اسرایلو د جنگي جنایتونو په موضوع کې د لویدیځو حکومتونو په بې عزتۍ او چوپتیا کې د پام وړ او جالب ټکی اوربند ته د اسرایلو د مجبورولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکلو په ویټو کولو کې د امریکا رول دی. امریکا تیرونې د غزې تړنګ د جنگ له پیلېدا وروسته د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند لپاره د الجزایر هیواد د وړاندیز شوي پریکړې لیک مسوده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلس غړیو د الجزایر هیواد لخوا وړاندې شوي وړاندیز پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، خو امریکا دغه پریکړه لیک ویټو کړ. برېټانیا هم په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګولو لپاره د الجزایر وړاندیزې پریکړه لیک ته سپینې رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیلډ مخکې ګواښ کړی و واشنګټن غواړي د فلسطین په غزې تړنګ کې اوربند ته د اسرائیلو د ژمن کولو په هکله د پریکړه لیک مساویده یو ځل بیا ویټو کړي. هغه په یوې مسخره کوونکې ادعا کې وویل د پریکړه لیک تصویب د لکولای شي د جنگونو د بندولو لپاره د امریکا د قطر، مصر او د اسرائیلو ترمیاز خبرې اترې تر اغیز لاندې راولی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلډ دا وکړه یوې موافقې ته لرسېدا پرته چې پکې د حماس غورځنګ لخوا د ټولو اسرایلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو پر ضرورت باندې ټینګار شوی وي، له قید و شرطه پرته او سمدستي د اوربند غوښتنه پایداره سوله ځان پسې نشي درلودلی.
دوستانو د فلسطین په غزه تړنګ کې د اوربن لپاره د وړاندیزې شوي پریکړې لیکونو په حقله د امریکا له دریم ځل ویټو کول وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل د امریکا ویټو کول غلط پیغام ورکوي او د فلسطین د غزه تړنګ حالت لا خطرناک سوي ته رسوي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي د فلسطین په غزه تړنګ کې له اوربن سره د امریکا مخالفت د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د وژنې د دوام له اجازې ورکولو سره هیڅ تفاوت نه لري. روسیې د امریکا لخوا د اوربند پریکړه لیک له ویټو کولو وروسته واشنگټن د فلسطین په غزې تړنګ کې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو په عامې وژنې کې شریک بللی او هغه یې غندلی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون د دایمي استازي لومړی مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي امریکا د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون چې په غزې تړنګ کې له خلکو سره د مرستې لپاره هڅه کوي، د ماشومانو او د ښځو په ګډون په زرګونه ملکي وګړي په مرګ محکوم کړي دي. د ځینو قوانینو، نظم او د ډیموکراسۍ، د بشري حقونو، سولې او د امنیت په هکله ښکلي خو له منځته شي ډېرې خبرې کولی شو وویل، خو نن سبا د دغو خبرو په حقیقي ارزښت پوه شوي یو، ځکه چې امریکا غوره وګڼله د اسرائیلو په وحشانه اقداماتو کې شریکه پاتې شي.
د الجزایر دایمي استازي عمر بن جامی د خپل هیواد د وړاندیزې پریکړه لیک د مسودې په اکله داغي نکړه. امنیه شورا ته د وړاندې کړی شوی پریکړه لیک مسوده د بشر دوستانه اوربند او د غزې تړنګ ټولو سیمو ته له کوم خنډ پرته د مرستو د رسولو غوښتنه کوله. عمر بن جامی وویل دغه مسودې د غزې تړنګ د خلکو په زور له کډوالولو سره د مخالفت کولو او د غزې تړنګ په اکله په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې حکم ته د پایبندۍ کولو غوښتنه کوي. د ته په پام سره چې په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې د حکم د صادرېدا یو میاشته تیریږي، خو په عمل کې هیڅ بدلون نه دی رامسته شوی او اوس وخت را رسیدلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل مسؤلیت باندې عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د الجزایر استازي عمر بن جامی ټینګار وکړ دغه پریکړه لیک ته رایه ورکول د فلسطینیانو د ژوند د حق ملاتړ ګڼل کیږي او ورسره مخالفت کول د فلسطین د غزې تړنګ په خلکو باندې د لوګي د ورتپلو په معنا دی. د بخښنې د نړیوال مؤسسې مشر اګنیس کالامارد د امریکا لخوا د فلسطین په غزې تړنګ کې د اوربند لپاره د وړاندیزې پریکړه لیک ویټو کې داته په غبرګون کې وویل امریکا د ملکي وګړو د کړاوونو د وړاندې د خپل سخت زړې بې پامۍ نندارې ته وړاندې کړه. هغه وویل امریکا په بې عزتۍ سره له خپل ویټو څخه وسلواله استفاده وکړه او د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو لپاره یې خپل اعتبار او وس کمزوری کړ.
دوستانو د مرستو رسولو نړیوالې مؤسسې اکس فام د فلسطین په غزې تړنګ کې د اوربند په هکله د الجزایر پریکړه لیک د ویټو کولو په هکله د امریکا په اقدام نیوکه وکړه او هغه یې د بشري حقونو په چارو کې د واشنگټن د اعتبار په تابوت باندې بل میخ وباله. د اکس فام مؤسسې مشر ای بی مکسمین ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قانون پر اساس د نړیوال نظم او د بشري حقونو د ملاتړ په هکله په خپلې ادعا باندې د عمل کولو لپاره بل فرصت له لاسه ورکړی البته په غزه تړنګ کې د اسرایل او د جنایتونو او د فلسطین د زرګونو بې دفاع خلکو د وژنې په هکله د لویدیځو هیوادونو د چوپتیا په اړه باید پام وکړو چې د اکثرو لویدیځو هیوادونو خلک د خپلو حکومتونو په پټه دریځونه لري. په غزه تړنګ کې د سینوسټي رژیم له جنګي جنایتونو او نسل وژنې سره په مخامخېدا کې د لویدیځو حکومتونو له خیانت څخه ډکه چوپتیا به د دوی لپاره یو ډول تاریخي بې عزتۍ له ځان سره ولري. په تېره بیا دا چې دغو لویدیځو هیوادونو تل د انساني ارزښتونو او د حقونو د دفاع ادعا کړې ده، خو د فلسطین په غزه تړنګ کې د اسرایلو جنایتونو او د فلسطینیانو په عامې وژنې کې له سینوسټي رژیم څخه د امریکا او د اروپایي هیوادونو تړونو یو ځل بیا ثابته کړي چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقونو ادعا له دروغو پرته بل څه نه ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
کلا
راشا
آیین برادری و شرط یاری آن نیست که عیب من هنر پنداری، آن است که گر خلاف شایسته روم از غایت دوستیم دشمن داری. د تهران رادیو در کلا راشا د پروگرام قدرمن اوریدونکو السلام علیک، ورځ مو پخیر عزیزانو. یو ځل بیا راغلی استاسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره. دوستانو، په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې یو. او یادونه کوم چې نن د ایران په کال هنداره کې د ستر او مشهور شاعر شیخ سعدی شیرازی د درنښت ورځ ده، او تاسو به د هغوی شعرونه او کتابونه ضرور لوستی وي، او که نور نوینو بوستان او گلستان کتابونه خو به مو خامخا له سترګو تیر شوي وي.
بلکل همداسې ده، بوستان او گلستان ډیر مشهور کتابونه دي د شیخ سعدی، او تقریبا ټولو د ادب مینوالو حتما لوستی دي. فاطمی خور، تاسو ته هر کله وایم، ډیره موده پس راغله او ډیر خوشحالی یو چې نن دا هر کله راشه پروګرام دوباره ملګرو ته وړاندې کوي. نو یو ځل بیا درته هر کله وایو.
ډیره مننه، تشکر.
بالکل مننه. د سعدی شیرازی د درنخت د ورځې په مناسبت هم ملګرو ته مبارکي او لمینې ډک سلامونه وایم. فاطمی خور، د پروګرام په سر کې غواړم چې په هر کله راشه کې د شاملې دوه لپاره ملګرو ته د دغه پروګرام د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم.
بله.
نو دوستانو، در سره ویلی کې 00909 شپږ شپېته پنځه څلوېښت او شپږ سوه درې شپېته.
بله.
همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل یا برېښنالیک پته ده. لدینه علاوه parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زمونږ دوه ویب سایټونه دي چې ملګری پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او دغه شان ادبی، کلتوری او دینی مطالب هم لوستل شي، هم اوریدل شي او هم په ویډیوي توګه کتل شي. نو ګرانو دوستانو، دلته به یو وړ شاند مو واخلو او بیا به راشو ستاسو لیکنو ته.
د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هرکلی وایم. ماجد صاحب، دا څو ورځې مخکې د قندهار ولایت له شایسته میوند ولسوالۍ نه محترم عزت الله شمشاد صاحب چې خپل هم تکړه شاعر دی، زموږ د بل پخوانی دوست او ملګری او اوریدونکي او شاعر علی محمد احسان صاحب د واټساپ نمبر راوستاوه چې سمدستي مو په ګروپ کې هم واچوه. د دوی په بیرته راتګ ډیر خوشحاله یو او د شمشاد صاحب هم
نو هرکلی وایو. علی محمد احسان ورور ته او د دوی دواړو ملګرو شعرونه خو به په پروګرام کې شاملوو، خو اوس په سر کې لخکلی چمن سیمینا د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب را رسیدلې ډالۍ له ملګرو سره شریکول غواړم.
بله.
غیرت صاحب وایي: وای اوخکا اوخکا یم ګریوانه در څسېږم، یم ستړی له خفګانه در څسېږم، او دا دې بیا یم د بڼو په سر ولاړه، دا دې بیا یم در روانه در څسېږم، دا دې بیا یم در روانه در څسېږم، او زرشه زرشه دغه دوې تڼۍ کړه خلاصې، غېږ دې پرانیزه افغانه در څسېږم، نه در ملشته نه مې څوک د درد دوا شو، نه در ملشته نه مې څوک د درد دوا شو، درد مې خیجي له زبانه در څسېږم، او دې را وړې د وهاب غیرت غزل مې غږ مې ووره غزل خانه در څسېږم.
دې را وړې د وهاب غیرت غزل مې ډېر اعلی قدرمن محترم غیرت صاحب، او د منظور غیرت ډېر ښه ویلې دی، کور مو ودان. ماجد صاحب، یو بل قدرمن او محترم اوریدونکی د شاغلی اجمل اند،
او بالکل اجمل اند
صاحب یو شایسته غزل را ډالۍ کړی دی، نو که دې ستاسو خوښوي محترم او قدرمنو ته به وړاندې کړو.
بالکل،
دا به هم خپور کړو چې وایي: چا ویل چې یوازې یم تنها یم،
چا ویل چې یوازې یم
تنها یم، ته چې می خوا خوږه یې
باچا یم،
زړه می د څو ستړو خاطرو ټولګه، کینه راته ټولی درته وایم،
کینه راته ټولی درته وایم،
ټولی درته وایم، ولی می پر مځکه وطن نه درلود، ولی می پر مځکه وطن نه درلود، دا به په قیامت کې خدای ته وایم، دواړه اوس دمه په دمه لار وهو، ژوند ماته زه ژوند ته ور په شایم، ورک ورک د سپین غر کمرې ګورم، ورک ورک د سپین غر کمرې ګورم، نن لکه روان رود ور خطا یم، غاړه را د کلی مازیګر بیا، ستړیم اندیم بینوایم.
ډیر اعلی غزل مو د اجمل اند صاحب انتخاب کړی دی محترمه، ډیره مننه. خو له بده مرغه مو خپل نوم ورسره نه دی لیکلی، نو د اند صاحب د هم په قلم برکت وي. او ګرانو ملګرو، دلته به یو وړه شانده مه واخلو او بیا به ستاسو نورو لیکنو ته دوام ورکړو.
عزیزانو، شراغ لاست په خپل پروګرام، یعنی هر کله راشه پروګرام کې دوستانو رحمت شاه سایل صاحب بیا وای چې دلته کورونه په نخرو جوړیږي، دلته کورونه په نخرو جوړیږي، خو جمعاتونه په چندو جوړیږي، یو بل خو وژنو په ټوپک تماچو، او اسرائیل به په خیرو مړه کیږي.
اسرائیل به په خیرو مړه کیږي. نو رحمت شاه سایل صاحب ډیر مهم ټکی ته اشاره کړې ده، او له ظالمو اسرائیلیانو سره مقابله او د مظلومو فلسطینیانو دفاع او ملاتړ د ټولو مسلمانانو دنده بولي. هغه وایي چې یوازې په خیرو او بد دعاو باندې نه کیږي. نو رحمت شاه سایل صاحب ته الله تعالی نه روغ صحت غواړو، خدای دې ژوندی لري، ډیر تکړه شاعر دی. ډاکټر بسم الله میم صاحب هم په زړه پورې لیکنه راخیستې ده، لیکي وایي: پوهه، تعلیم او لوړ انساني او ملي احساسات د ښکلو فکرونو زرخیزه سرچینې دي چې د ژوند ښکلا، همکاري او مثمر اغیزمن ژوند ته لاره هواروي. وایي: کله چې موږ دې ارزښتونو ته وده ورکوو، نه یوازې د شخصي پرمختګ او بریا لپاره ځان چمتو کوو، بلکې د ټولنیزې هوساینې او پرمختګ بنسټ هم ږدو. وایي چې د دې اصولو قدر کول زموږ د فرهنګي اصالت او تاریخي میراث سره وفاداري ښکاره کوي، او موږ هڅوي چې خپلې ټولنې ته د برابرۍ، عدالت او اخوت په اساس وده ورکړو. د زده کړې ځواک د انسان فکر روښانوي، علم د ذهن د آزادۍ لاره پرانیزي، او ملي احساس د ټولنې د یو ګډ هدف لپاره یووالی تضمینوي. مخکې لیکي چې دغه ارزښتونه زموږ د ګډ ژوند لپاره هغه رڼا ده چې موږ ته د سختو مبارزو په وړاندې الهام رابخي، او زموږ د خلکو لپاره د سولې او پرمختګ داسې راتلونکی جوړوي چې هر انسان ته د هوسا ژوند فرصت پکې تضمینیږي.
په قلم مبارکت شه ډاکټر صاحب، ډیر ښه لیکنه ده، او که څه هم اوږده و خو زړه مې ونه شو چې کمه یې کړم.
بالکل،
او پوره مو خپره کړه، بیا به مو هم د داسې شو لیکنو په تمه یو.
انشاءالله انشاءالله.
ماجد صاحب محترم، ډاکټر صاحب اجرالدین هم یو ورته او لنډه لیکنه راستولې ده، که ستاسو خوښه وي زه به ووایم. وایي چې که فکر سم شي ټولنه خپله سمیږي، که ذهن بدل شي نړۍ بدلیږي. د خلکو فکرونه جوړ کړه، فساد به له منځه ولاړ
شي.
اصلاح د فکرونو نه پیلیږي، نه د قوانینو نه. وایي چې فکر پاک وي، عمل به غلط نه وي. وایي فکرونه چې روښانه شي، فساد به تشتي.
بلکل.
او فکرونو ته وده ورکړه، ټولنه به پرمختګ وکړي.
نو په دې هیله چې فکرونه مو مثبت اړخ ته بدل شي او وده وکړي، نو د ډاکټر صاحب نړۍ مننه کوو، او د خپل ډیر پریدونکي حاجي ثمرګل نیکنام خیل صاحب را لیکلي شعرونه راخلو، چې عنوان یې دی بی رنجو سترگی. نو وای وی: رنج راوڑا دل تسترگی، بی رنجو پاتی دی، لحیا ڈکی تک سری دی، بی کتو پاتی دی، ای دا وقت امیرا مدرسکڑا برابرا، پختنی مو بی سوادا بی خطو پاتی دی، او سابقه پختون پخوانه ملال راجونده کڑا، تاریخونه مو د پیغلو پښتنو پاتې دي، دا غیرتی تاریخ مو پروت دی ورشه وی ګوره، نشانونه مو د اٹک په دیوالو پاتې دي. مالک مرهم د زړونو ورکړې پښتنو ته، لدر د ډک سوی داغونه مو په زړو پاتې دي، او کلاس ور وړم لاس م مغوس کړي اے سمره، تازه ګلان مو په څوکو د اغزو پاتې دي.
ډیر ښه شعرونه مو راستولی دي حاجي صاحب، کوشش مو وکړو چې صحیح ولولو. انشاءالله تعالی چې ماجد صاحب صحیح لوستلی دي،
کوشش مو پوره کړی دی، که څه غلطي پکې شوې.
دغه شان ملګرتیا به مو راسره جاری ساتي. له خیره ډاکټر، ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال صاحب هم د تل پشان ډیره ګټوره لیکنه را ډالۍ کړې ده، نو
له
غږیزو پیغامونو مخکې به یې د قدربان و اوریدونکو سره به شریک کړم.
ډیره ښه خبره
چې لیکي بریا بدیل ته ارتیا لري ول خوب مو د مسولیت سره بدل کړی. ډیر فکر کول په عمل بدل کړی. گاز لرون کی څخاک له اوبو سره بدل کړی. شکایت لمنن سره بدل کړی. ناکامۍ د زده کړې سره بدل کړی. د ناکامو ملګرو ځای په کامیابۍ بدل
کړی.
وای بی ګټي او فضول شیان په ګټورو شیانو
بدل کړي. پرختیا چې ډیره ګټوره لیکنه ده او پرختیا هم فکر او سوچ خشه ده خو چې په عمل بدل نشي نو لته شو فکرونو که هر څومره هم خوي خو که عمل پې ونه شي نو ګټه نه کوي. نو د ډاکټر اقبال صاحب نړۍ مننه کوو او هم دلته یو وړه شان دمه کوو.
قدر من اوریدون کو بیا هم تاسو ته شرح خلاص وایو. ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي زو غږیزو پیغامونو ته او
بالکل
لکه څنګه چې مو د پروګرام په سر کې وویل محترم علي محمد احسان صاحب مو دوباره موندلی دی او په خپل خوږ غږ پیغام را کړی او په خپلو شعرونو یې په خپلو شعرونو سره یې دغه پروګرام لا شایسته کړی. نو که ستاسو خوښه وي زو او غوږ یې اورو.
بالکل
سلامونه او درنښت د حق لراسته پروګرام درنو او شاغل همکارانو په دې هیله په دې تم ستاسې او درنه اورېدونکي به رک روغ وي. ستاسې یو پخوانی اورېدونکی علي محمد احسان د قندهار د لرغوني میوند د سره په لیکه سوی یم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسې د درې ښکلې او په زړه پورې خپرونې برخوال جوړېږم. غواړم چې خپل د غزل یو برخه د سره شریک کوم. هیله ده امید چې د اورېدلو زغم یې ولري. ستا د زلفو په تار تار کې جنتونه، ستا د زلفو په تار تار کې جنتونه، خدای ست زموږ ورپکښې نسته نصیبونه. تور کمیس کې پر زړه سل ځایه ده غلی، تور کمیس کې پر زړه سل ځایه ده غلی، دا په دې معنا چې نسته دیدنونه. پر رخسار دي د خدای سیوری دي محبوبي، پر رخسار دي د خدای سیوری دي محبوبي، پر وجود دي راتویږي رحمتونه. سندل کیږي گناهونه ستا لمن کی، سندل کیږي گناهونه ستا لمن کی، منګر غیر کی دی پراته دی ثوابونه. هر سړی دی لشایست اغیزمن دی، هر سړی دی لشایست اغیزمن دی، درته ژاړي او کوي درته خواستونه. ډیر احسان به دی وګرانې ما در خپل کړه، ډیر احسان به دی وګرانې ما در خپل کړه، که نشات می پاتیږي عذابونه. ستا د زلفو په تار تار کې جنتونه، خدای ست زموږ ورپکښې نسته نصیبونه. د خدای په امان.
اول خو درته د ټولو په استازیتوب وعلیکم السلام وایو او په راتګ دې ډیر خوشاله یو. دغه شعر مې ډیر زیات خوښ شو. فاطمی خور وای چې وای ډیر احسان بدی وی ګرانې ما در خپل کړه او کنه شاته می پاتېږي عذابونه. نو احسان صاحب بیا به هم داسې خو شعرونو په تمه یو. لکندهار به داسې د خیسته کوټې په لور لاړ شو او د ډاکټر نور احمد فطرت صاحب پیغام را اخلو چې وایي
دے تبارا دے اختیارا باش، دے تبارا د اختیار باش دا کډوال سړی لکار باش د اعتبار د اختیار باش دا کډوال سړی لکار باش سم هم قسم کڅوک پر تر خبرې دی سم هم قسم کڅوک پر تر خبرې دی سم هم په خدای خلق لشهر باسی قانون به قانون تم شی قانون قانون به قانون تم شی قانون نه قانون وشم لمهار باسی نپو نپو دی نپو هی املاد نپو نپو دی نپو هی املاد وشار وشار دی وشار لارا باسی چی بیواریس و نوکری و پلار تا چی بیواریس و نوکری و پلار تا زک وزخ پل زوی لسرکار باسی خان هم بزگر سر عرم وی همیش خان هم بزگر سر عرم وی همیش خان هم غصا لیو خوار باشی استاد بهتر سباون پخاطر استاد بهتر سباون پخاطر پیترت خواری دستان پارا
دا اعتبار دا اختیار باسی دا کدوالی سری لکار باسی دا تل پشان مو دیر میعیاری او پیغام لرون که شیرون ویلی دی محترم فطرت صاحب یو جهان منه نمو کوو او بیا با مو هم دا داسی شو پیغامونو پتمونی
خام خام
دا نور و طول و دوستانو او آوریدون کو هم نری منه نکو چه خپل گران بایا وقت مو مشترکی بی نو وقت نشت از ما پخیال
دا پروگرام پخ ختمې
دودې نو په همدې ځای کې ستاسو خوښوي د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو
د الله پامان.